السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. تر راتلونکي نیم ساعت پورې د افغانستان سیمې نړۍ په ارتباط باندې له ازادي راډیو څخه پر بېلابېلو مسایلو راپورونه خبرونه او مرکې اورېدلی سئ. روانه خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. اوري چې نن ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته تللی او هلته د مشرقي ولایتونو له استازو سره ویني. په یو بل راپور کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د څلور اړخیزې جوړېدونکې غونډې په ارتباط هم معلومات درکوو. خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې د سعودي عربستان دفاع وزیر مرسیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو رسنی رسمي سفر ځي. دغه راز اوري چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې یو کال مخکې د شارلي ابدو خپرونې پر دفتر د تروریستي برید قربانیانو ته د درناوي لپاره جوړیږي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورني خبرونه کوو. اجمل تورمانې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیز ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو معاون د چاودنې له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي او د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیز ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې ولسمشر په جلال آباد کې د یادو ولایتونو له چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سره په بیلابیل ډول لیدلی او د هغوی ستونزې یادش کړي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر هم دغې لویې غونډې ته وینا واوروي. ښاغلی غني په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه د ناکراریو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د عمین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان اتولاه خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن شاوخوا یوه بجه د کامې ولسوالۍ د مرزاخېلو ښوونځي ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره یاد کسان په یو موټر سایکل سپاره ول چې ماین پرې وچاودېد. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د دیسلا ولسوال امنیه قمندان جمال ناصر خبریالانو ته ویلي چې دغه فرانکو ډوله موټر خوست ولسوالۍ ته روان و چې د غلو لخوا پرې ډزې شوي. ښاغلي ناصر وویل چې د غلو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او د افغانستان د پراختیا او بیارغونې موسې یا سی آر ډی ایس ای په غور ولایت کې د ښځو لپاره د مسلکي مهارتونو د زده کړې او شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی دی. د دغې موسسې مشر جمال یعقوبی ازادۍ راډیو ته ویلي چې اتیا په سلو کې دغه میرمنې هیواد ته راستنې شوې کډوالې او یا هم کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ښاغلي یعقوبی په وینا دغو ښځو ته د غالۍ اوبدلو، ګنډنې، د چرګانو د ساتنې، کمپیوټر او په نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. دغه مرکز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعیت او کډوالۍ د ادارې په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. دا ورتر دې مهاله د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح نو واوري.
د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو ورځنی رسمي سفر ځي. دوی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، دفاع وزیر خواجه آصف او لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره وګوري. له اسلام آباد را رسیدلی راپورونه وایي چې دا کتنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د سعودي حکومت یې د پاکستان د ملاتړ جلبولو لپاره کوي. دا په داسل کې ده چې د ریاض او تهران ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. په تیرو درو ورځو کې د پاکستان ته د سعودي عربستان د حکومت د یو عالی رتبه چارواکي دریم سفر دی. تر دې مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنځمې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او له تهران سره د سعودي عربستان پر ولاړ سوي کړکیچ خبري وکړي.
بلخوا د خلیج سنی شاهی هیوادونو له سعودي عربستان نه خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی هغه مسله وغندله چې د ریاض په کورنیو چارو کې د تهران لاسوهنه ګڼل سوې ده. د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو شپږو وزیرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عرب امارات، قطر او عمان د دې شورا غړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد به د تهران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ. الجبیر د سیمې د هیوادونو په چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ د هغه فرصت هرکلی کوو چې وګورو ایران د یو عادي هیواد غوندې عمل کوي، سوله ییز هیواد وي، د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او د ترورزم ملاتړ ونه کړي. دا هر څه د ایران په لاس کې دي.
په همدې حال کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیک بحران په پارولو تورن کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ویلي چې سعودي عربستان باید یوه لار انتخاب کړي چې یوه د افراطیت پراختیا، بله هم په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو جوړول دي. د بشري حقونو ټولنې وایي چې په سوریه کې پر یوه محبس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل سوي دي. د راپورونو له مخې دا محبس په ادلب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله چې په بریتانیا کې ده وایي پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې 50 تنه وژل سوي او 30 نور ژوبل سوي دي. د بشري حقونو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنګي الوتکو پرون شنبه څو ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې سږ کال به په خپل هیواد کې اداري فساد ختموي. عبادی چې پرون په عراق کې د پولیسو ځواک د کالیز په مناسبت جوړو سو مراسمو ته خبري کولې وویل 2018 د اداري فساد د لمنځه وړلو کال دی. تر دې یو ورځ مخکې د عراق روحاني شیعه آیت الله العظما علي سیستانی یو ور بیا له حکومته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د غرض د اداري اصلاحاتو راوستلو غوښتنه وکړه. د عراق صدر اعظم ښاغلي عبادی دغه راز هیله څرګنده کړه چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه هم پای ته ورسیږي. داعش ډلې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې یو کال مخکې د شارلي ابدو خپرونې پر دفتر د تروریستي برید قربانیانو ته د درناوي لپاره جوړیږي. دغه راز د نومبر په وروستیو کې په پاریس کې د یو لړ بمی حملو قربانیانو ته هم د درنوي مراتب وړاندې کیږي. د پاریس په وروستیو حملو کې تر 130 شو زیات کسان وژل سول چې د اسلامي دولت ډلې داعش اړوندو سختریزو یې مسولیت اخیستی دی. تر زرو زیات کسان چې زیاتره یې په دغو حملو کې د وژل سویو او ټپیانو د کورنیو غړي دي نننیو مراسمو ته رابلل سوي دي. او د جرمني صدر اعظم یې د یو لړ بدلونونو پیشنهاد کړی چې له مخې یې له دغه هېواده د هغو پناه غوښتونکو ایستل اسانه کیږي چې په کوم جرم تورن سوي وي. صدر اعظم انګلا میرکل پرون وویل هر پناه غوښتونکی که په بند محکومیږي، که حکم تعلیق سوی هم وي، باید له جرمني څخه وایستل سي. دغه طرحه باید اوس د جرمني د پارلمان لخوا تصویب سي. دا په داسې حال کې ده چې په کولن ښار کې د نوي کال په شپه ډله ییز تاوتریخوالي د خلکو غوسه پارولې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واردل. همدا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی باندې موندلای سي. او وړاندې په خبرونه کې په روانه خبرونه کې ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ارتباط باندې پوره معلومات اوریدلی سي. لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی او هلته تمه کیږي له چارواکو او سیمه ییزو مسؤلینو سره وګوري. دا هم اوري چې ټاکل سوی ده سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. د ولسي جرګې غړي د دغه غونډې مثبتو نتایجو ته خوشبیني څرګندوي.
نو دا پیره له خپلو سره فرق لري او مونږ خوش امید دی چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
آیا افغان حکومت د سبا ورځې غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړیږي اجنډا لري او که څنګه؟ په دې اړه مو د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند ږغولی.
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سوې ته لیواله دي، پکې او څوک لا هم خپل جنګ عقیده لري او جنګ ادامه ورکوي.
په سیمه ییزو راپورونو کې دا وری چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هیوادونو شخ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ په ختمولو کې مرسته وکړي. نور مسایل هم تر دوه نیم بجو پورې څېړو. ملتیا مخواړم تاسیس مشرق لازده رادیو خاوری ده زده رو خبرونی ده افغانستان پا طول استرف شارونی که ده فیم پسال شهر پینزا و پا طول افغانستان که بیای پا منزانه دول سوشپش نوید سپو بندی او رو دلیسی او پا انترنت که بیا کولیسی ده زده رو تکه کام یا زده رو تکه ارک للاری ده از مجره خبرونی پجمانده بانه واوری رازو ده خبرونی لمری مطلب تا لکه چی پا کرونی خبرونی که ماوری دل نن بول محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی او تم کې جهلته په یوې سترې غونډې ته وینا هم وکړې. دا چې د ولسمشر د سفر اجنډا به څه وي همداشېبه راسره په سټوډیو کې زما همکار صفي الله ستانکزی راسره دی، له ده به بشپړ معلومات واخلو. ستانکزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس د کورنۍ چارو وزارت د وزیر نورالحق علومي په ملتیا او همدارنګه د مشرانو جرګې د رئیس په ملتیا نن ننګرهار ته یو سفر وکړ. هلته په ننګرهار کې د لغمان، کونړ او نورستان د خلکو د استازیو، حکومتي چارواکو او سیمه ایزو چارواکو خبرو او ګیلو شکایتونو ته غوږ ونیو. ډیر څه غوښتل له هغې ډلې په ننګرهار او په ختیځ کې د امنیت ټینګولو، د مافیایي کړیو ځپلو، د ځمکو د غصب مخنیوی او په پوهنتون او روغتیا برخه کې هم دوی ځینې غوښتنې مطرح کړلې چې تمه ده ولسمشر د دغو ټولو خبرو په اړه باندې خپلې ویناوې په نږدې شعبو کې پیل کړي. همدا شېبه د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ښاغلی زبیح الله از مرای لمسره په ټلیفوني کرخه کې ده خدای چې له دوی سره په دې اړه باندې لاندې خبرې کړو. مهرباني وکړئ زما سره محترم ولسمشر، کوم خبرو ته نن غوږ ونیو او د ننګرهار او ختیځ استازیو کومې مهمې خبرې وړاندې کړلې په لنډه توګه وایي؟
مننه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. جلالت ما ولسمشر چې ننګرهار ته تشریف راوړی او د سلول ولایتو قومي مشران، سناتوران، وکیلان، علما کرام د ټولو سره ځانته مجلس درلوده. په دغه برخه کې عمده غوښتنې په فرهنګي ډګر کې، په امنیتي برخه کې، د فساد په ورکولو کې، او د ځمکو د غصب د مخنیوي دپاره، او هغه عام المنفعت پروژې چې زموږ ضرورت وي هغه موږ سره شریک کړي.
بله، جناب رئیس جمهور په دې اړه باندې څه وایي او تاسو څومره مهمه بولې د دوی دغه سفر چې هلته تللی دی؟
سفر خو مهم په دې ده چې تیز زلمه ته فجر ما ولسمشر نه راځي تشریف راوړي او هغه د کابل بانک واقع چې رامنځته شو فاتحي د پاره راغی. تازه لې د راغلي چې په ننګرهار کې په همدغه مشکلات چې موږ لرو یا په ختیځ زون کې لرو د هغې د پایته کې.
بله ښاغلی زمری، ستاسو د خلکو د استازیتوب یا د خلکو په استازیتوب باندې د دوی سفر څومره مهمه بولئ چې واقعا به په ننګرهار کې امنیت راشي او څومره به مهم تغییرات راشي د دوی په سفر سره؟ څه ته ضرورت دی چې ولسمشر ضرورت ورکړي؟
امنیت باندې خو موږ ډاډه په دې چې زموږ د هېواد دښمنان طالب او داعش د ماتې سره مخامخ شوی، دا توان نه لري چې زموږ وسلوال پوځ سره وجنګېږي. خو بیا هم امنیتي ننګولو سره موږ مخامخ یو. بیا هم په بعضې ولسوالیو کې موږ د جلالت ماب ولسمشر نه د کورنیو چارو وزیر سره موږ سره تشریف راوړی وو، او همداشان د دفاع وزارت لید لسی سره هم تشریف راوړی دی چې په بعضې ولسوالیو کې موږ ضرورت لرو هلته باید عملیات بیا هم ترسره شي.
بله، د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمرای کور ودان. قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار د ولایتي شورا د منشي ذبیح الله ازمری خبرې مو اوریدلې چې تمه ده په سوشيبو کې د ولسمشر خبرې هم ورسره یو ځای پیل شي. البته جناب سلمان صاحب، لکه څنګه چې ښاغلی ازمری ویلې، د ننګرهار، کونړ او لغمان استازیو ولسمشر سره ځینې خبرې شریکې کړې دي، له هغې ډلې په امنیت باندې د هغوی ټینګار او همدارنګه د مافیایي کړیو له منځه وړلو، د ځمکو د غصب مخنیوي، دا هغه مسایل چې لنن سهار تقریبا لاسو بجو را په دی خو ولسمشر دو خبرو ته غوږ نیولای او تر دا اوسه پورې هم خلک خپل خبري کوي، د خلکو استازي، قومي مشران، حکومتي چارواکي خپل وړاندیزونه کوي، او تمه د ولسمشر هم په څو نږدې شیبو کې خپل وینا په ننګرهار کې پیل کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم په ستانکزی صاحب، او دغه راز مننه کوم له ښاغلی زمری څخه چې مشته په دې ارتباط باندې بشپړ معلومات راکړل. که تاسو غواړئ د افغانستان په ارتباط باندې د وروستیو پیښو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو لطفا د ازادي راډیو سره ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تا تاسو زموږ شخص لازدې رادیو څخه اوري. راځو د خبرونې بل مطلب ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته خوشبیني استه. د دې جرګې دویم رسیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سي. ټاکل شوی ده چې سبا ته دوشنبه یعنی په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړې سي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار ناجیه ساپی چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره ده وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره تیرو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د اسلام آباد په جوړیدونکې غونډه کې د امریکا او چین استازیو ګډون د خوشبیني رامنځته کړې چې ممکن په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین د استازیو حضور مهم ګڼي او هیله څرګندوي چې نتیجه به یې مثبته وي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او چین په څیر پیاوړي هیوادونه به وکولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
مخکې دغه رقم ته غونډې ترسره شوې، خو په دې اندازه نه چې په هغې کې چین او امریکا دواړه سوپر طاقتونه موجود وي، ځکه هغوی کولی شي چې له زړه نه په دواړو ملکونو باندې فشار واچوي چې سولې ته اماده کړي. نو دا پیره له نورو سره فرق لري او مونږه خوشامیده یو چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د استازیو ترمنځ د سولې په اړه یو غونډه جوړه شي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري کوي. افغان کارپوهان بیا دې غونډې ته د خوشبینۍ ترڅنګ حکومت ته وړاندیز کوي چې دا یو ښه فرصت دی او باید رهبري یې په ښه توګه وشي. د سیاسي چارو کارپو روح الله امین په دې اړه وویل:
اما په عنوان یک شخص دی خوشبین،
زه د یو شخص په صفت دې جلسې ته خوشبینم، خو باید موږ له دې پروسې څخه یو ښه رهبري ولرو او یوازې په غونډه کې په ګډون باید بسنه ونه کړو.
هم وګړي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې په تیرو غونډو ته په کتو به دا څلور اړخیزه غونډه هم نتیجه ورنه کړي، خو ځینې نور بیا خوشبینه دي چې دا غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب وګرځي.
دا کومه غونډه چې سبا ته سولې تر عنوان لاندې هم دایریږي، هیله لرم چې یو دایمي صلح راشي په افغانستان کې.
نو موږ نه شو چې موږ د صلح په تمه یو چې صلح راشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وځي.
افغان چارواکي وایي په اسلام آباد کې پر روانه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي برخه نه اخلي، خو په دې غونډه کې له هغوی سره د خبرو اترو څرنګوالی او وخت مشخص کیږي. افغان چارواکي او خلک تمه لري چې پاکستان دا ځل د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي.
لناجی سپیمو د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د دوشنبه ورځې د څلور اړخیزې غونډې په اړه معلومات اورېدل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د خبرو تمرکز پر دې دی چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وسي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به دا تفکیک هم وسي چې کومه ډله طالبان سوله خوښوونکي او کومه ډله جګړه خوښوونکي دي. په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی یو شمیر نور چارواکي برخه اخلي. دغه جوړیدونکو غونډې په اړه زموږ همکار اسدالله لودین له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتلې چې افغان پلاوی له څه ډول اجنډا سره په دې غونډه کې برخه اخلي.
د دوشنبې څلور اړخیزه غونډه د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس په تعقیب باندې جوړیږي. موږ هلته اسلام آباد کې ورته څلور جانبه غونډه درلوده، د هغې په تعقیب دا غونډه هم جوړیږي. په دې غونډه کې دوه عمده مسایل د چپرغو بحث کیږي. لومړی دا چې د وسلوالو طالبانو کومې ډلې، اشخاص او افراد د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او کومې ډلې لا هم پر جنګ عقیده لري. دوهمه مسله دا ده چې هغه ډلې چې له هغو سره لیوالتیا سته چې هغوی د سولې خبرو کې برخه واخلي، له هغوی سره چیرې، څه وخت او څه ډول د سولې خبرې وسي، او هغه ډلې چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري له هغوی سره له متقابلو نظامي لارو عمل وسي تر څو په افغانستان کې د جنګ مشکل حل سي. یعنی په ټوله کې په دې ناسته کې یا په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر څرنګوالي او د طالبانو په منځ کې سولې ته د لیوالو ډلو او جنگ ته د هڅونکو ډلو پر اشخاصو او افرادو باندې بحث کیږي.
فیصل صاحب ویل کیږي چې پاکستان ممکن یو لست هم افغان پلاوي ته وسپاري چې دغه ډله طالبان سوله خوښوونکي دي او دغه ډله جګړه غواړي، څنګه داسې تجمنه شوي؟
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سولې ته لیواله دي، پر دې له مخې څه کار شوی دی او د اړه باندې وضاحتونه موجود دي. پر دې ټوله کار کې چې څوک غواړي سوله وکړي او څوک لا هم پر جنګ عقیده لري او جنګ ته ادامه ورکوي، ټول کې دغه څه بحث.
او تاسو نتایج ته څومره خوشبینه یې فیصل صاحب؟
موږ هغه ژمنه چې سوي دي بحثونه چې سوي دي او کیږي هغه لیوالتیا زیاتوي، هغه خوشبینی ډېروي. اما موږ بیا هم حساب مو پر نتایجو دی، که موږ لازم نتایج ترلاسه نه کړو زموږ خوشبینی بې ځایه ده، ځکه چې وعدې په تیر کې هم سوي وي. اما دا ځل تیر ته څنګه څه وضعیت متفاوت دی او موږ هیله لرو چې لازم نتایج ترلاسه کړو.
دغه متفاوت وضعیت د چین او امریکا د ګډون په لحاظ دی او که څنګه د پاکستان په تګلاره کې بدلون تاسو وینئ؟
تر دې مخکې چې موږ کوم مجلسونه د پاکستاني مقامات سره درلودل او په ټوله کې د چین او د امریکا سره، د هغه پر اساس وایلی شو چې وضعیت متفاوت دی او هیله مندي نسبت په خواته زیاته ده. ولې بیا هم زموږ ټول حساب پر نتایج دی، که چیرې لازم نتیجه ترلاسه کوو هغه وخت چې زموږ خوشبینی پر ځای ده او موږ همدې روان ته په اوسنی شکل سره ادامه ورکوو.
د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست یو ویان جاوید فیصل چې ویلې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د خبرو تمرکز به پر دې وي چې د طالبانو سره څه ډول او څه وخت سوله وسی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې شل دقیقې دي. د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن په خپلو ګڼو کې د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط باندې ځینې مقالې او مطالب لیکلي دي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې، په ګډه یې اورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغه غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بېلابېلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي که حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار یې کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سږنی جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته په کار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
اوس به هم واورو چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د سولې په ارتباط باندې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې په اړه څه نظر لري. د دې نظرونه اورو.
دا کوم غونډه چې سبا ته د سولې تر عنوان لاندې افغانستان کې دایریږي، هیله لرم چې آزاده فضا کې صلح وي او دایمي صلح راشي په افغانستان کې، ځکه افغانستان خلک ډیر جنگ ځپلي او ډیر بدبخت شوي دي په سو اخرو کلونو کې، سو لسیزو کې. نو هیله لرو چې دایمي صلح په افغانستان کې راشي او افغانستان خلک آباد او خیرات اوسي.
خوشحاله ولی نه خوشحاله دی، سوله دی افغانستان دی پاکستان تو باره کی چوشی دیره خدا دیم هم پاکستان چه رکم سوله و که رکم رو که دی افغانستان دی پر کمه گرد نده گزه که چه اغا دست دی کنه چه یو سیاست پر باره که غیتی یو کار کهی چه دوی پا افغانستان تا یو تا ار رکم جی تا یو تلکی دی یو استفاده تر نکهی دست کار نوده که چه افغانستان دی افغانستان پایده تر نواخلی.
صلح اوشی صلح ټول غواړي، کما شوم دے کلوی دے، ولی چې صلح نه وي وطن په مختګ نه کوي. نو صلح دې پاګه خو مونږ ډېر زوغت لګو، خصوصا لمنتدا وادي او شوي صلح تکینی صلح تناست کوي. اما دې صلح وخت کې به داسې او خبره پیدا شي چې صلح ډېر وزنډيږي، صلح منځ نه غازي. نو موږ نه شو چې مونږ صلح په تمه یو چې صلح غاشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وزي، کله طالبان نه زګیږي چې صلح تکینی، کله زمنګ حکومت نازګیږي، او کله صلح باید زمنګ او طالبانو او پیښور باید پاکستان پکې شامل وي، صلح وشي بیا موږ یو نتیجې ته رسیدو. غیر دغې نه صلح هیڅ معنا نه لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر اووه بجو پورې خپرونه لري. خو یو بل مطلب هم د ازادي رادیو څخه اوریدلی سي.
ازادي رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار پر اسلامي هیوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په ختمولو کې د مرسته وکړي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې کچیرې دا شخړه اوږده سي نو ښایي ګټه به یې ترهګرو ته ورسیږي. د څرګندونې په داسې وخت کې کړی چې ټاکل سوی د نن د سعودي د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشران سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. زموږ همکار ذبیح الله شفق د ښاغلي عزیز د څرګندونو پاکستان ته د سعودي د دفاع د وزیر سفر پاړه د راپور چمتو کړی.
د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاجیز وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترمنځ شوي کړکېچ د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي، کنه له دغې شخړې به تر هغه ګټه پورته کړي. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښمن دی او زیاتوي چې پاکستان به په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار دا څرګندونې د شنبې پر ورځ په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. دا په تېرو څلورو ورځو کې پاکستان ته د سعودي د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنجشنبې پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د جوړ شوي ایتلاف په ګډون په ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقی وروسته ډیر کړي چې په دې وروسته کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او خپلمنځي ډیپلوماتیکې اړیکې هم شلېدلې دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیله وښودا چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکېچ ژر ختم شي او زیاته کړه چې پاکستان به په دغه کړکېچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا دی چې زموږ د ملي ګټو تحفظ شي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکېچ مخ په زیاتېدو دی او دې ته د شیعه سنی د فرقې د شخړې نه هم ورکول کېږي چې د اغېز زموږ پر هېواد ونه شي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته ترینګل شوې او سفارتي تعلقات ختم شول چې سعودي عربستان په دې هېواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې قهرجنو مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماتانو ته له دغه هېواده د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهرچیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشیه لرونکونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځانلري وساتي او بېطرفه پاتې شي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په رامنځته شوي کړکېش بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېش د سوله ییز اواري غوښتنه یې کړې ده.
له دې سره د خبرونه دوه مینې مایته ورسېدل او فیکس دوه نیمه بجې دی. لند خبرونه لرو. اسما همکار اجمل تورمانه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استازو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسېدلی دی. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د بغلان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وطلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو ورځني رسمي سفر ځي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې یو کال مخکې د شارلی ابدو خپرونې پر دفتر د تروریستي برید قربانیانو ته د درناوي لپاره جوړیږي. او د خلیج سنی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان خپل ملاتړ اعلان کړ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ولایتونو ټولو مرکزونو ته د نوري فایبر خدمات رسولي دي. د دغه وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم مرستیال سید محمد انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د انټرنیټ په بای کې د تیر کلونو په پرتله ټیټوالی راغلی خو هڅه کوي سو انټرنیټي خدماتو ته پراختیا ورکړي.
تقریبا ولایت ته موږ ورسېدلي یو پر اخستې ولې اطراف اطراف دې لپاره استعمالو دي مشکلات اوس په یامه کې اوسرو.
نوموړي ویل چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله نشي کولای سو د نوري فایبر پروژې خدمات په ځینو ولایتونو کې عملي کړي. د بامیان د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله افغان سوداګر پانګونې ته زړه نه ښه کوي. د بامیان د اقتصاد رئیس عبدالله نوید نن ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د بامیان په سایغان او یکاولنګ ولسوالیو کې د ډبرو سکارو له کان څخه څوک ګټه نه اخلي. نوموړي ویل چې د میدان وردګ او غوربند لوی لارې له امله پانګوال په بامیان ولایت کې پانګونه نه کوي. دغه راز ښاغلي نوید د حاجیګه کان ته اشاره وکړه چې تر اوسه تخنیکي موضوع حل شوی نه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په ننګرهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د چرګانو یو فارم یا استاک پرانیست. د دغه وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤل لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل دغه فارم په معیاري ډول جوړ شوی او څه باندې 3.3 میلیونه ډالره لګښت پرې راغلی دی. دغه فارم په میاشت کې 1,850,000 چرګوړي تولیدوي. اوس مهال افغانستان هر ورځ په زرګونه ټونه د چرګانو غوښه او په میلیونه هګۍ له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردوي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې د چرګانو فارمونه جوړ شوي خو خلک شکایت کوي چې اوس هم افغانستان ته د ضرورت ډیره غوښه له بهره راځي او په هیواد کې دننه کافي فارمونه نه دي جوړ شوي. او د افغانستان د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا د جوان شتمنه پروگرام ته خرغلیز ناجیه صاحبایم او نن په خبرونه کې د ستونی درد د مخنیوي په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې د ستونی درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت وربندې دخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د ماشومانو د بدن مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد مهم لاملونه ګڼل کېږي. ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. په خپرونه کې د ابن سینا روغتون د غوږ او ستوني د ناروغیو متخصص ډاکټر هارون اکبری راسره مېلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
خیر اوسه.
من ډاکټر صاحب، تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ. د اړیکو نیول لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0995 بلا شمیره ده 0992 255. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن په خبرونه کې د ستوني درد په اړه خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه د اړوندې موضوع په اړه ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې که معلومات راکړئ چې ستونی درد څه ته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته تقدیم کوم. ستونی درد د التهاب د غشای مخاطی د بلعوم او تانسل توایی چه دواله په ستونی درد له طبی لحاظه په دوه برخو کې ویشل کېږي. چه غشای مخاطی بلعوم او تانسل چه دواله ستونی درد تقریبا تکمیلوي.
بله بله ډاکټر صاحب، من راځو به د ډولونو په اړه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې کوم ډول یې ډېر زیات خطرناک دی، نو په دې اړه به هم خبرې وکړو. د اورېدونکو ټلیفوني اړیکو ته ځو، دوی پوښتنې اخلو. دوستانو، تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم ویم 0995 255. بله شمیره ده 0992 255. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. په خبرونه کې نن د ستوني درد په عواملو خبرې کوو. تاسو سره هم که پوښتنه نو ټلیفون وکړئ. نن د ابن سینا روغتون د غوږ او ستوني د ناروغیو متخصص ډاکټر هارون اکبری راسره مېلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی دی، ګورو چې دوی د ستوني درد په اړه څه پوښتنه لري. د دوی سوال اخلو له ننګرهار نه.
زما خو دا نه لس کاله کېږي چې دا د ښي غوږ پرده مې ډاکټر صاحب ته بس را دغه شوې ناسته ده، او په ډېرو ډاکټرانو وګورم ټولو دا دغه راکړه چې د دې هېڅ علاج نه کېږي. یو دا چپ ډډه مې د ستوني چې ده ډاکټر یخه هوا یا دوړه یا داسې لوګی چې داسې خارښ غوندې کوي ستوني مې، او که د دغه غوږ علاج دې پر دې کېږي چې راته څه دا ډاکټر صاحب رهنمایي وکړي چې دغه علاج دغه شي لس 12 کاله کېږي دغه دغه شوې ده ناسته ده پر دې.
وبخښه وروره، اوس چرک راځي که نه؟ غوږ نه، د چرک راځي. چرک راځي فعلا که نه؟ غوږ
نه نه راځي ډاکټر صاحب. چرک هېڅ هېڅ شی غوږ نه مې نه راځي. بس ډېر ډاکټرانو باندې پېښور تم تللی وم، هغې راته ګوري مهنات وکړل، هغه صوتي امواج دغه کول چالی راته په غوږ کې کېښوده. هغې چې کېښوده نو هغې بېخي بېخي چې داسې غټ دغه اواز وي دې غوږ به په سخي غوږ باندې نه اوسي.
بله ډاکټر صاحب، څه وایي؟ څه پرده د غوږ شکېدلی که جوړ ده؟
نه وایي، ناسته ده وایي.
پرده نه ده شکېدلی وایي؟ پرده جوړه ده؟
او پرده وایي جوړه ده، خو ناسته ده. ناسته
ښه وروره.
له دوی ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسې مشوره اورو، مهرباني وکړئ.
د ننګرهار نه ورور زنګ وهلی و، د ده په ځواب کې داسې وایو چې د ده د غوږ پرده جوړ ده او اعصاب د غوږ کار نه کوي. اعصاب تقریبا فلج ده، کار نه کوي. دوا سره فکر نکوم څه غنه تداوی ځواب ورکي. بهترین لاره یې همغه ګوشکي یا سمک ده صورته ډاکټر صاحبانو توصیه کړی، او دا باید داسې وکړي چې هغه مطابق د خپل د غوږ عیار کې څه غژاری بنګاری څه غوږ اعصاب باندې بد تاثیر کوي هغه باید تنظیم کړي. انشاءالله څه دغه شنوایی صحیح کېږي. او د ستوني په هکله ورته وایم څه هوا خرابه ده، ګرد غاورې و دول هوا ته منتشر ده، څه خپل دا سبب د ده ګرځي چې غشای مخاطی د ستوني هغه سره حساسي زرزر ستونه درد پیدا سی دا باید خپل سیرمونه نمکی سیرمونه کار واخلی غرغره نه کار واخلی لګ مقاومت د وجود پورته کیم شله سی کیږي.
اجی صاحب ازیمی په لیکه کې د هلمند مهرباني وکړئ. السلام علیکم اجی صاحب.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مرحبا سلامونه خو لري تاسو ډاکټر صاحب او ټول اړین کو ته وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب نو دا په خطر ده په ولسکل نه کې باسکل وغورځول ما او د باسکل دې بلیک یو سی خو دا غیما په واګه نه نوته دا وخت نه راځه زخمی کړ نو وس د هغه وخت نه تر اوسه پورې ډاکټر صاحب ویشتاله شل کال کیږي چې دیږي دا غیما دې دې دا وخت په برابر دغه ستونه مې تر دغه دې دې ستونه تر مړې تر دا چې کبرږي شروع کیږي د سینې تر هغه ځای پورې درد کوي چې همیشه درد نه کوي دا چې په یو وخت کې شدید درد را پورته کی او دغه د غوږ سنوایم ډیر لږ د لامغه وخت نه تر دغه اوسه پورې ډیر سخت لګي.
مننه وروره.
مننه ډاکټر صاحب تاسو مې راوړئ
د وخت په حال اکل درته وایم وروره چې پس له دینه چې ضربه ولګېده شنوایی آنن لمنزه لاره تدریجی لاره چرک وزلقوگ نده رازی نرازی دغه پا اکلا باید بله تداوی غوالی سه باید داکتر سبت مراجعه و که داکتر سب لنیزده نه ماینه و که و گوری که پرده خراب وی باید بل عملیات سی و پرده برتا پیوان سی و دوتا شنوایی برتا سهی کگی او که ده استون مشکل وی استونه هم باید پریز وکه مخارشات غذاگانونه پریز وکه دوله و گرد خورونه پریز وکه او زمن که خپل موتواشونه یا غرغره دوامدار استفاده وکه دا انشالا ورو ورو سیکیگی غصرم.
من دوستانو روختی از جوان شتمنه پروگرام او رو هلمن بلوریدون که ده سلام علیکم میربانی وکی
دنه میدان چوم د یو ته حکمن سره د پاره باید څه کار چې د ټولنی مرزي او د غوړ مرزي ورته پیدا نشي دا کار ک او جواب راکې بس ډیر مهرباني وو.
مننه.
مننه وروره. د ستونې درد منګه څور دولته ویشای سو ویروسی ده وایرال باکتریال فنگل ویروسی ده څه دغه مستقیم مقاومت د وجود سره ارتباط لري که چیرې د منګه تاسې مقاومت د وجود پورته وي هغه زر مداخله کم وي کی مقاومت پورته ده زر بیرته مریض صحتمند کیږي که مقاومت ټیټ وي ورو ورو پیشرفت کوي او بل اختلالات هم من سراوري نور مقاومت ډیر زیات رول لري که د موجود مقاومت پورته وي ان شاء الله اول خنه نیسی که وینیسی ډیر زر مریض خکیږي دا هم ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب د وجود د مقاومت زیاتوالي لپاره باید له کومو خوړو استفاده وشي؟
بله
ډاکټر صاحب د پښتنې ته به وروسته راشو بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
نور جان بس دا یو مېش کې د خپلې مدار کوي بس اواز مې مو ډېر بغم شوی دی نو هیڅ پاتې نه ته زما بس پارا کوي خورمې او تاثیر نه کوي.
خا
ورسره وبکه ورسره ته بل ارزه از زاندردی سردردی شته کنه
پدې
څارمه مو څه درد
وبس
دونه دې څه کیږي نه مخکې دا مشکل وکړه د څو ورځې کې هوا خراب شوی دا تکلیف پیدا شوی
نه دا یو مشکل
یم دا څنګه مخکې مشکل نه و
نه مخکې
ستونه کې بلغم افرازات چرکته کیږي ورسره کنه د پوزې نه زکام ریزش نه یې ورسره
نه
هیڅ زکام څه نه خبرور
مهربانی ډاکټر
صاحب وروره ته د سوي کل خیرت ډاکټر ته نږدې کوم متخصص ته مراجعه وکړ سوي ګوري چې دا مشکل تانسل سره ارتباط لري که خپل بلوم سره که د تانسل مشکل وي هغه ډاکټر صاحبان تداوی کوي پس له دوا نه درته عملیاتوي او که د ستونې د الرژي د بیس کې و بیا هغه دوا سره توصیه کیږي ان شاء الله مقاومت د وجود سره سپورت سي صحیح کیږي.
رازو مخکنی پښتنه ته ډاکټر صاحب مهرباني.
ښه دی پختنې تبره شو بیا به بلوریدون کې اخلو مهرباني
سلامونه ډاکټر صاحب امکان ټول سلام
علیکم سلام
ډاکټر صاحب دا پښتنه زما ډاکټر صاحب دا پښتنه چې ډاکټر صاحب ورته مستا چې ومن لږه ومن کور ولاده ژمی کې می په پخلا کې بس د ما یو وخت بس دا شکل درغوري شفه دې د زوبون راځي او ګای وخت اورک
بله بله خو
دې فلا یو ستکه نسته
او وروره چر بویم کوي کنه کوي
کیه چر بویم کوي بس یو وخت وخت بیا دا تاسو د تاسو بوت دی ګوري شو ورکه بیا شي بیا څومره کې بیا
څونه وخت سول دې تکلیف نه
دغه تکلیف بس په څنډو مې اشکم پیدا کیږي په دغه مې اشکم پیدا کیږي په کار کې پیدا کیږي
بله بله هم نه نورو
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د ورور په جواب کې د سیوای چې دا اکثرا ماشومان او کې دا وقات زیاتر پیدا کیږي کلس زکام ریزش ورته من سرازی د خپل نفیر استاخیا د نلکس له پوز نغ وخت ارتباط لري دا قطر وسیتر او لنتر د میکروب زرغ وخت مداخله کوي او د غوګ هغه متوسط برخه التهاب من سرازی نور هغه ک تداوی نسی پرده د غوګ له من زولی پرده شکیږي او چرګ دوامدار شروع کوي اول قدم کې باید دا ورور وقایه و کی همیشه تمام کوي سر منځ باید پخته واسلین سره مرتوب کی غوکه کی دی صوبه تر نسی زکه چې اختلاطاتونه جلوگیری سی کیدای سی که پیشرفته سی شنوایی از دوکه تخریب کی میکروب دماغ ته اعصاب ته انتقال کی نور بهترین لاره داده سی دا وقایه و کی دوا وخوری که غسر وچ سوخه کنه سو نور باید عملیات سی و بیرته پرده واچول سی
من ډاکټر صاحب یو بلوریدون کې هم دی مهرباني وکړئ سلام علیکم حفیظ الله خان ولیکه کې دی مهرباني
زما خونه د حقیقي راډي دفتران ته خپلړ مو اوسه درکې تاسو ودا
څو نو وخت کې حفیظ الله خان
یو هم اس کې
مخ کې نه ودا مشکل
تاسو نه و دفتران دې بلړ و دا ورا کې وکړي
ښه
خاله تاسو مننه حفیظ الله خان پلیکا کې او ډاکټر صاحب د پښتنه مخس تاسو میرا باندې وکي
حفیظ الله خان ته وایو چې دا مخکې د ستوني درد مشکل نه و او نوې پیدا سوی نوې اکثرا دا مخارج غازات بخاریګان چې سنگ زغال به کیفیت مواد به کیفیت تیلونه غازونه او بیا خونه ورېده او برف باران نشته دا ټول سبب ده د ګرځې چې ویروس منتشر قطر ذرات هوایی شکل هوا کې منتشر موجود ده هغه اکثرا مریض استنشاق کوي پوز له طریق نه او ستون له طریق نه شو تانسل د ستون یو دفاعي سیستم ده دفاعي عضو ده چې همیشه هغه میکروب سره تماس کده اگر زرزر منتن کیگی و درد پیدا کیگی دا ورور باید اول قدم که غرغره مالگ غرغره وی که انالجیزیک زده درد گوله استراحت امشاله سو برتسه کیگی
محمد یوسف نیمروز نا پلیگه که دای مربانی اوکی سلام علیکم
سلام
علیکم سلام مربانی روختی در جوان شتمنی پروگرام آورای
څنګه اوسې زما یو کوشته دی چې د خپل کار دی ښه هغه د ستوني او د غوږ او د پوزې تکلیف لري بعض یو کار پر غوږ باندې اوري او بعض یو کار ته نه اوري
و به کې کله چې زکام ورته پیدا کیږي بیا نه اوري څه وخت کې نه اوري
نه نه د خپل شې دی هغه ډاکټران ته موږ دی وو تا د سی پی مریض لري او پاده سوسم bale
وسم زکام دا ورسره
شاش داس پیدا زوی د دماغ بندش ورسره پیدا کی د دماغ بندش پیدا کی او دا ورسره ډیر بل دا کاټ او ریا با دا کاټ
بیا سال خله نه اخلي کله پوزنه نیوایسي
او د خله نه میسي د پوزنه با دا کاټ ډیر کوي
خبرو
خال دوی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
محمد یوسف چې لن امروز نه زنګ وهلای و مننه وروره د جواب کې د سیوای چې د مریض یو رینیت لري او زمن کې کېدای شي ادینوید هم چې یو کتله ده د نزج لمفاوي څه د ستوني غشا برخې کې موقعیت لري هغه هم کېدای شي څه سبب د بندش د پوزې وګرځي و فرازات وګرځي او میکروب غوږ ته انتشار وکړي هم هغه نلکې له لارې نه څه د پوزې نه غوږ ته ارتباط لري کله چې هغه ته میکروب لاړه تقریبا یو نزله منځ سره راولي څه نزلوي مرحله ورته وایي چې هغه غوږ ډپوي غوږ څه ډپ سو د شنوایي هم کمیږي او فرازات هم ستونې خواته کته کیږي څه ستونې درد هم له همدې عمله ده نور دا دوامدار باید له ګرد خاورې ډولې و مخرج زراعت و نو ساتل سی او دوا و خوری امشالا چه نزده داکتر تا متخصص ده استونه تا مراجعه و که امشالا مشکل رفکی گی
مننه که دوستانو نن پا خبرونه که ده استونه درد پا وامیلو خبری که ده ابن سینا روختون ده غواگ و استونه ده ناروغه و متخصص داکتر هارون اکبری ده سره پا خبرونه که ملمده و ساسی پختنی زواب باوی بلا وردون که تزو چه دوی کما پختنه لری میربانی و که سلام علیکم
ز لطفلا د بل لونه د خبر له سره تاسو سره خبر کوم ما د زین استری خوږی دی او به تر رواني دا که تاسو دا پښتنه کوم چې دا به ولې تر رواني دی د کله نو راغلم دا غوښته څو پیدا زل د تل نو ته څو کوي چې خو علاج نه کیږي دې نه
سر د خوږی سر د خوږیږي
یا تر واز به د دې کې جوړ روان دي تر واز
واج نه ده او به دریګم کدا درې میاشت متواتر ده بخي
بس فورست کې لیک کې کدا درې کني دا تر واز روان
ها من نه برو
ها دوی پښتنه مخسه مهرباني وکړئ تاسو
لطف الله په جواب کې وایي چې د دې دوه پرده شکیدلای کېدای شي درد په خوانه وي کلاس دا میکروب پیشرفت و کی مزمن شکل وینیسی خپل غشاد مخاطی ده متوسط غوک تا خپل اردو که ورسره هم میکروبی کیگی ده حالت که مزمن شکل هم دا خاصیت ده سی و مدت چرک رازی کلاس تداوی قطسی یا مریض وقایه اونه که بیرتا اوبه تیریگی پرده ده غوک خراب ده که ده سی اوبه تیرسی یا زکام ریزش حالتو که بیرتا مریض فعال پروسه تبتد بلیگی او چرک اوبه بیا شروع کوي دا ورور باید وقایه و که اما غم مخکنه خبر است وکه باید پخته پو واسلین غوال که و وکی او نور زکام ریزش نزان و ساتی وقایه و که چرک و در ادخه کنه مریض باید یا مجاز سنتر تلار شی حال تا مریض عملیات سی او بیرته هم پرده که دیسی سمزمان ورته ترمیم سی
هاشمی لغمان ولایت نه پلیکه کده مهربانی وکړئ هاشمی صاحب
هاشمی خبرې کوم د لغمان ولایت نه
او روسا سیغه مهربانی هاشمی صاحب که من غاوري نو خپل پښتنه مطرح کا من غاورو فکر کوم د هاشمی صاحب اړیکه له موږ سره پرې شو بل اوریدون که تزو چه دوی ده اروان ده موضوع پاره کما پختنه لری مهربانی وکای سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام زن مریفی که
تابلا خیانه ده کندار ولیت مارو پلو سالی نمه تماس نیواره
مهربانی که ده موضوع پاره کما پختنه ای
بس محترم ډاکټر صاحب ته سلام کوم ډاکټر صاحب سمدا پښتنې چې داس ما پر دا چپاس کړ کده کیږي
سونه وخت کیږي
بس چې دا جمع راځي په دوبی کې بس یو دنیا شي او نیم میاش کیر سال ما راوخیر پر دا چې د دولس بجو کړ
بیا سر ټیټ کې مانزه کې سترګې درنوالی پیدا کوي بعد بوی ورسره پیدا کیږي
و تاسو پر دا بس تیر بوج
درې میاشتې کېږي
یو نیمه یا دوه میاشتې
ښه دوی مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د اتاوله خان په ځواب کې د سوایو چې مریض نظر په اراض او علایم مریض سینوزیت لري کله چې ریزشونه دوامدار مریض ته پیدا سي خپل استیوم یا فوهه د ساینس بند کې ساینس مینز کې چرک ذخیره کیږي سبب د سردردی ګرځي چې اکثرا د سهار نه تر 12 بجو پورې یا 10 بجو پورې دوام کوي ورسره بد بوی هم ورسره لري درد تقریبا انتشار کوي چپ استرګه یا کیدای شي ښه استرګه کې خوته انتشار وکي دا باید اول قدم کې ځکه دوه میاشتې ساعت تر وسه مزمن ته تبدیل سوی نه ده باید دوا وخوري که دوا سره رفع سي ښه که نسي مجبور بیا لواش سي
ښه بل اوریدونکی له زابل نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
ما یو کښې خور ده هفته کېږي چې یوه ستونی ډېر خوږېږي ګونه نه شي تېرولې.
ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري ته
مخکې هم خوږېده که دا یوه هفته کې کېږي
یا دا یو هفته کېږي
مخکې نه خوږېده
ستاسې پوښتنه وخت سه حتمن ډاکټر صاحب مشوره در کړي مننه کوو مهرباني ډاکټر صاحب
وروره خیر داسې وکړه چې مریض ته څه یو هفته کېږي اکثرا عامل وایرال ده ځکه هوا خراب ده ګرد خاورې ډولې منتشر هوا کېده سبب د ستوني درد کېږي څه مریض باید کور کې استراحت ورکړي او سهار ماښام څه اکثرا ډولې و هوا خرابه وي پورته کېږي هوا کې منتشر کېږي ماشوم پرې نه دی او نور دوا ورته انالجزیک شروع که استراحت منزل که بیا ښه نه سوی متخصص د ګوشوګولو ته ویسه څه تداوي وکړي له خیر
بله ډاکټر صاحب تاسې مخکې اشاره وکړه چې د ستوني د درد یو مهم لامل د بدن د مقاومت ټیټوالی دی د مقاومت زیاتېدو لپاره به بیا هم ستاسې معلومات واخلو خو بل اورېدونکی راسره په لیکه کې دی د اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ازادي رادیو د مهرباني
او فاروق هاشمی تاسو سره په تماس کې ما
هاشمی صاحب ستاسې غږ اورو مخکې مو لکه چې اړیکه پرې شوه نو اوس که کومه پوښتنه یې مهرباني
او مخکې اړیکه
پرې شوله بس
مننه خوشحاله اوسه مهرباني وکړئ ښه په ډېر بخن سره چې دوی اړیکه بیا هم پرې شوه ډاکټر صاحب مهرباني د وجود د مقاومت د زیاتوالي دپاره باید د کومو خوړو نه استفاده وشي مهرباني
دې لپاره چې د موږ او تاسې مقاومت د وجود کته نشي بهترین لاره یې ورزش ده چې باید همیشه ورزش وکړو صحتمند اوسېږي او مقاومت نه پورته کېږي نور خواړه چې ډېر زیات رول لري میوه ده چې میوه نه زیات استفاده وکړو چې اکثرا ترکیب کې ویټامین سي یا کلسیم وي نو لبنیاتو نه مستې کله چې امکان وي استفاده وکړو انشاءالله چې مقاومت د وجود د سره پورته کېږي
ډېر زیاته مننه دوستانو د خپرونې لومړۍ نیمایي هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي بیا هم تاسو ته یادونه کوو چې نن ورځ د ستوني د درد د مخنیوي په اړه خبرې کوو په دویمه برخه کې بیا هم کولی شئ چې تاسې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړئ په خپرونه کې د ابن سینا روغتون د غوږ او ستوني د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب هارون اکبري راسره مېلمه دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي تاسو ته به بیا هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بله شمیره ده 0929215 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم کولی شئ چې تاسې ټلیفون وکړئ او د یادې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب اکبري نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ ډاکټر صاحب د خپرونې په دې یوه دقه کې چې وخت لرو که د ستوني درد د عواملو په اړه ووایئ چې پرته دې چې ککړه هوا دې کې یو عامل دی نور کوم عاملونه دي
مې بخښین فارسی
مهربانی او
شو خود تانسلا مثل عسکر وجود در قسمت خود دیوال بالون موقعیت داره که دو رای که طرق ازمی و تنفسی کنترل کرده همیشه با میکروب دوامدار در تماس می باشه از او را از این رو دوامدار سبب گلوندردی در نزد مریض میشه که از باب دیگه هستک انتانات مجاور در انف ناهی انف ساینسا میتونه که سبب گلوندردی شوه نوشیدن نوشابه‌ای که گازات غیر منحل داره به صورت دوامدار استفاده دوامدار الکل است استفاده سیگرت است استفاده نسوار چی از طریق دهن باشه چی از طریق انف باشه همچنان در نزد اطفال که از غذاهای بازاری استفاده میکنه که به شکل سرباز در بازار به فروش میرسه که اکثرا انتانات ویروس در یا میشینه و سبب عظیم میشه که طفل از او استفاده کنه سبب گلوندردی میشه همچنان بندش های بینی هر عاملی که سبب بندش بینی شوه میتونه سبب تنفس